په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کیدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نن ساعت خبرونه په دې خبرنامه خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او د نړیوالو ورځپاڼو خبري اجنسونو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سایټ کې د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ایران سره په خپل نور ځانګړي مرکزونه جوړوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ په 28مه په کوټه کې احتجاجي جلسه اعلان کړې او افغان طالبانو د ولسمشر غنی لخوا د قیدیانو خوشي کولو فرمان رد کړی دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان حکومت وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره له ایران سره په پولا سلور ځانګړي مرکزونه موجود دي او 15 نور هم جوړوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی بیگام شال جړیو تویل په کوټه کې هم د کرونا وایرس د زرو ناروغانو لپاره د ځانګړي مرکز په جوړولو کار پیل کړی. د پاکستان حکومت د فروری له 28مې څخه له ایران سره په پولات د ایران سره پوله تړلې ځکه چې په دغه هیواد کې ګڼ کسان کرونا وایرس ناروغه کړي دي. شاهوانی زیاته کړه چې له افغانستان سره په پوله په چمن کې هم د کرونا وایرس ناروغانو ځانګړی مرکز جوړوي. بلې خواته د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې مشر ډاکټر تاریخ حیات پرون مشال لري ویل چې په تورخم هم هر ورځ له افغانستان ورغلي کسان معاینه کیږي. دی وایي د لوړګي په روغتون کې ناروغان لپاره ځای بیل کړی او د پیښور پولیس سرویسز هسپتال ورلمخه د کرونا وایرس ناروغانو ته ځانګړی شوی دی. تر اوسه په پاکستان کې نورلس او په افغانستان کې د کرونا وایرس 9 ناروغان تصدیق شوي دي. په پیښور کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان د امنیت او په پاکستان کې د پښتنو د ټولو مسلو له هواري لپاره د مارچ 15مه بل جرګه بللې ده. دا خبره کوربا او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د جرګې تر اعلامیې خپلې د وروسته مشال لري او توکړه.
اشناغر پنځشتم باندې دویمه جرګه ده چې را کوم پارټو سربراهان نور اغلی د هغوی ملګري ولاړ شي خپل سربراهانو سره به خبر وکړي او په پنځشتم به واپس راپورټ وکړي بیا باندې عملیات پټ کړو.
د پرونی جرګې په اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د ورکو کړل شو کسانو پیدا کولو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو، د بدامنۍ ختمولو او پښتنو ته په خپلو وسایلو د اختیار ورکولو غوښتنه شوې ده. د ټانک پولیس وای په عملیاتو کې یې د طالب وسلوالو یو کمانډر وجده. د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیس ډي اس پي عمر دراز نن مشال لري ویل تیر شپه د تراګرۍ د مخنیوي ځواک سي ټي ډي ممریس پټان په سیمه کې د لټون عملیات کړي چې پکې د طالب وسلوالو کمانډر عبدالرحمن عرف رحماني وجل شوی. نو موله زیاتوی په ټانک هسپتال کې د پوسټ مارټم وروسته د رحماني مړی د کورنۍ ته سپارل شوی دی. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې روانه میاشت د ټانک ضلع په ګرنۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انښته شوې وه چې پکې د سي ټي ډي ځواک یو مشر کرنل مجیب الرحمن هم وژل شوی و. طالبانو د هغه پیښې ذمواري منلې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو غوښتنو لپاره د مارچ په 28مه په کوټه کې احتجاجي جلسه اعلان کړې ده. د یاد غورځنګ مشرانو دا اعلان نن په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. په دغه موقع د پی ټی ایم د کوټې کوارډینیټر نور باچا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د عدم تشدد د لارې د خپلو حقونو غوښتنه جاري ساتي.
دا غوښتنه کوو چې د ارمان قاتلان گرفتار سي، د سر د انصاف وسي. دا تر لورلای کلاس افلا مسلم باغ په دې کې سمور د پښتنو کم وسایل دي، کمال ته مدنيات دي، پر دې باندې بالکل یو سريام قبضه روانه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو لږ د کونکو سوداګرانو او عام ولس څخه په دغه جلسه کې د ګډون غوښتنه وکړه. د محمد ابراهیم ارمان لونی په اړه د بلوچستان صوبې حکومتي موقف دا دی چې هغه د پولیسو په تشدد نه بلکې د زړه له دورې مړ شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر پاکستانی پښتنو سیاستوالانو سره ملاقات کړی. د ولسمشر له دفتر ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وای دا سیاستوالان چې د ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللي نن یې له نوموړي سره ولیدل. په دوی کې آفتاب احمد خان شیرپا او فرحت الله بابر، افراسیاب خټک، بشیر احمد بلور، محمود خان اچکزه، محسن داوړ او بشرا گوهر شامل وو. دوی په دغه موقع ولسمشر غنی ته وویل چې سوله د افغانستان، پاکستان او سیمې په ګټه ګټه ده او باید چې په ګټه ورله کار وشي. ولسمشر غنی پاکستان میشته سیاستوالانو ته وویل باثباته خپلواک او پیاوړی اقتصاد لرونکی افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. بلخوا طالبانو د افغان ولسمشر غنی لخوا د طالب قیدیانو خوشی کولو فرمان رد کړی دی. طالبان وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د 1500 طالب قیدیانو خوشی کولو فرمان د هغه موافقې سره په ټکر کې دی چې دوی له امریکا سره کړی او په ترس کې به یې بین الافغاني خبرې پیلېږي. دغه فرمان چې ولسمشر غنی پرون لاسلیک کړ تر مخه به یې په دوو اونیو کې 1500 طالب قیدیان خوشی کیږي او په دې موده کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان وي. افغان حکومت ویلي کې د سولې خبرې دوام وکړي نو په هرو دوو اونیو کې به 1500 طالب قیدیان خوشی کوي چې دا راز به پاتې 3500 طالب قیدیان خوشی کړل شي. خو په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن رویټرز خبري رسنه ته ویلي له امریکا سره د دوی د شوې موافقې تر مخه به اول 15000 طالب قیدیان خوشی کولی شي او بیا به بین الافغاني خبرې پیلېږي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو قیدیانو د خوشی کولو لپاره دوی هیڅ شرط نه دی منلی. او بل خبر دا چې امریکا په ایران غږ کړی چې سمدستي دی په بشري بنیاد هغه امریکایي وګړي خوشی کړي چې ناقانونه یې په قیدونو کې ساتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې کوم قیدی امریکایي وګړي مړ شونه واشنگتن به په ایرانی رژیم ذمہواری ورچي او پرې کنده خبرګون بخای. بلخوا تهران ویل دي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر یې خوښه او یا زر قیدیان د لنډې مودې لپاره خوشی کړي دي. تر دې دمه د مشال خبرونه اوس تر اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله د کرنسی بایو موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 50 پیسې او 201 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 80 پیسې او 2.40 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 50 پیسې او 1.40 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ
د بلوچستان حکومت وایي له ایران سره پر پوله 3500 کسان په هغوی کې د کورونا وایرس د معاینې لپاره په کرنټین مرکزونو کې ساتلي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت چارواکي بیا وایي په صوبه کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي.
اور ہم مانے کو کافی دیر ایفرٹ کی گئی اسکریننگ کی گئی ریشن کسانوں ٹیسٹوں نیگیٹو شوی دی.
پرون په پیښور کې د عوامي سترګون لخوا د بدل شوې جرګې په پای کې یو ویش نکاتی اعلامیه جاری شوې. جرګې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم ورغلی و. دی وايي دوی پر پښتنه خاوره د ترهګرۍ او د خلکو د وژنو پیښو د پلټنې لپاره د یو نړیوال کمیشن جوړولو غوښتنه کوي.
انټرنیشنل سطح ته یو غږ جوړ شي کمیشن چې پته ولګي چې دا د ترهګرۍ په نامه باندې د عامو خلکو سره کومه لوبه شوې ده.
او په کورم کې ځوانانو کمپاین پر کړی چې د سیمې غریب ماشومان سکولونو ته جلب
څو غربت واجی نو مونږی چې هغوی ته د قلم کتاب بسته بیگ د مونږو خلو خپل طرف نه واغه تعلیم د پر سکول ته بوځو.
پر یو شمېر نورو سیمې موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. د پاکستان د روغتیا وزارت پرون ویلي چې په دغه هیواد کې له کورونا وایرس د اغېزمنو کسانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. په تازه اغېزمن شو کې د سند صوبې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی. پرون په کوټه کې د دې هلک د وینې په معاینه کې کورونا وایرس موندل شوی. دا ماشوم په دا وروستیو کې له خپلې کورونا سره یو ځای په ایران کې له زیارت کولو وروسته ستون شوی. بلخ د بلوچستان حکومت ویلي تر پرونه تر 5000 کسانو معاینه شوی او دا مهال 3500 کسان له ایران سره پر پوله په تفتان سیمه کې په کرنټین مرکزونو کې موجود دي. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا وایرس نه د اغیزمنو شمیره 19 ته ورسیده. تیره شپه مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر وویل
ابھی ټوټل ہو گیا 19 پاکستان میں.
پاکستان کې د کورونا وایرس نه د اغیزمنو شمیره 19 ته ورسیده. دغه ټولو کې د کورونا وایرس نتیجې مثبت راغلي دي.
نه پوزیټیو کیسز ہو گیا 19.
بلخ د بلوچستان حکومت بیان لیاقت شهوانی تیره شپه په صوبه کې د لا نورو اقداماتو په اړه وویل
بارڈر سلور کوارنٹین سینٹر آلریڈی موجود دی انتظام نن اسٹیبلش کی جی اور کم چیک پوسٹ ندی التے کچھ کچھ کوارنٹین سینٹر سلور التے موجود دی اور یو چھڑی پر ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی پی سی ایس آئی آر سینٹر دی اس ور ہزار گنجے پکوٹہ کی دزدر کسانو دپارا التے ارینجمنٹس مر کار پر لگیا کڑی دی افغانستان پر حوالہ کل تو وائرل سو بیا پر پاک افغان بارڈر کم ڈیزیگنیٹڈ پوسٹ دی التم کوارنٹین سینٹر اسٹیبلش کی جی نن پوری پنزل زر کسان اسکریننگ سوئی دی پر پاک ایران بارڈر گرینین زر کسان پر کوارنٹین سینٹر پاک ایران بارڈر باندی موجود ہے.
لیاقت شاہوانی دیا تکڑا چی تردا محال پر بلوچستان کی دا کورونا وائرس یو اغیزمن ہم مختن دی راغلے بلخوا دا خیبر پختونخوا دا صحت دا محکمی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر شاہین اپریدی تیرہ شپہ مشال لیڈیو وویل چې د ډیر اسمل خان په درازنده سیمه کې یو کوارنټین مرکز جوړ کړی دی او په صبح کې په دې لړ کې د نورو اقداماتو په اړه دیته وی
تور هم باندې خو کافی ډیر افورت کیږي لګیا دي کنه پراپر ډیټا غوښتې شي هغه سکرینینګ کیږي چې تر ته انټرنیشنل ټریول نور کنټری ته ایچ پی وی هغه موږ ریکارډ کوو او باقی چې کوم څلور انټری پوینټس دي هغه باندې د هیلت سټاف اویلیبل دی. دې وخت کې ریشل کسانو ټیسټونه نیگیټیو شوی دي.
تر تیر شپې پوری د کورونا وایرس نه د اغیزمنو کسانو شمیره 113,000 ته ورسیده.
د مجید بابر رپورټ را خو د خبر د روغتیا څنګه چارواکي وايي په تور خم دروازه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د فبرवारी لومړی نیټه تر اوسه باندې 213,000 کسان موینه کړي خو تر اوسه هلته په کمتن کې د دې ناروغۍ علامات نه دي ښکاره شوي. دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه د کورونا یو مثبت پیښه هم نه ده ثبت شوې. پر دې موضوع تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر د صحت محکمې ضلعي افسر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې چې کوم خلک افغانستان نه د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخليږي دا غوی معاینه کوي طبي ګوري او چې په دې وروستو کې کوم نور ملکونو ته سفر کړی وي دا غي معلومات هم اخلي.
فی الحال چې موږ سره چې کوم موږ کیسونه کرا جدا کړیم دي د ډاکومېنټس په ترو هغه موږ هم الته په موقع باندې کلیر کړی دي. یا خو هغه ډېر ټایم شوی تقریبا 15 میاشتې مخکې دغه ملکونو ته تللی دي او چونکې زمونږ سټاف ته هغه را جدا کړو پراپر هغه مونږ فالو کوو خو چې کوم هغه زمونږ طریقه کار دی او کوم ورته مونږ وضع کړی دی په هغه کې لا داسې کیس نه دی راغلی چې هغه مونږ جدا کړو هغه باندې پراپر مونږ سسپیکټډ کیس کې واچو. سکریننګ مونږ 1 فروری نه شروع کړی دی او اخیری چې ما سره کوم رپورټ پراپر په دغه فارم کې دی نو هغه کې تقریبا مونږ 280,000 پورې خلک تر نن ورځې پورې دا سکین کړی دي.
ډاکټر طارق حیات وایي د ورځې په تورخم دروازه د زونه تر 300 پورې کسانو معاینه کوي او د صحت نړیواله ادارې د معیار مطابق دا عمل پیل کړای.
تقریبا د 500 نه واخله تر 300 پورې دا ډیپند کی روز روز پورې موسم پورې په نورو حالاتو پورې مونږ چک کو جی. یو قسم بغیر چیکینګ نه اړي تب هم مونږ چک کو خو تب ضروری نه ده. مونږ تب سره دا غي مستقل پته په افغانستان کې پته او په پاکستان کې پته دا مونږ جی ار سو ګور بده دا غي اغه علاقو کې چې کم ملکونه انتظامات پورا دی. اغه مونږ روډی شو اسپتال خاص کروم دی کرونا د پاره صوبائی سطح باندې ڈکلیئر شوی دی.
د خیبر یو فعال حضرت ولی پردی وای په خلکو کې اندېښنه شته او باید په داسې وخت کې د صحت محکمې استعداد خشي چې په وخت مخنیوي ممکن شي.
خلکو کې ډیره یره برته ده او دا کې شک نشته یره د دوو وجو نه ده. یو چونکې دا وبا ده ټوله دنیا کې خوره شوې ده، دویمه دا چې مونږ د محکمه هل چې بیا کله کارکردګي په داسې موقعو باندې وګورو نو هغه د نش برابرې، نو د خلکو سره دا یره ده چې خدا نه خواسته که دا بیماری دلته راغلو نو زمونږ محکمه هل به په هغه شان هغه شی ډیل نه کړی شي کوم چې د په نوره دنیا کې کیږي.
په تورخم کې دا انتظامات په داسې حال کې شوي چې د صحت محکمه وایي په پاکستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 19 پیښې او په افغانستان کې 2 پیښې ثبت شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زما نوم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وایي د ځان صفائی کولو ورسره د ماحول صفائی ده. ایو ماسک می لګیږي مره خارش نه ځانو ساتي، نو لګي لګي او به سات په سات یو غړپ باندې کې اوبه چې خپل پکار دي چې ال د سړي همیشه لپاره نوم دي ال سنت پر په صابون باندې دي ځل پکار دي لګ ګرم اوبه سره بل چای لټرین نه ځي ډوډۍ نه خوړو نه پس خوړو نه مخکې د لسونه وینځل پکار دي. خو خپل ماحول چې صفا ساتو سپرے مې واغه کوو دا ګن من په خپل صحیح ځای ساتو نو یو د دې نه نور بیمارانو باندې په امن کې.
تیر اوس په پېښور کې د پښتنو جرګې په نوم د غونډې په پای کې یو شنوکاتي اعلامیه جاری شوې او د پاکستان حکومت ته پکې غوښتنه شوې چې پښتنو ته ورپېښې ستونزې اواري کړي. تر غونډې وروسته د عوامي سلګن مشر اسفندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل په جرګه کې شریکو ټولو ګډونوالو اتفاق وکړ چې د پښتنو د ستونزو تر هوارېدو پورې به د جرګو دا لړۍ جاري ساتي او په دې لړ کې به د مارچ پر 15 په اشنغر کې یوه بله جرګه کوي. غلام غوث معلومات لري.
په غونډه کې په افغانستان کې د امن او ثبات، د پښتنو په سیمه، د ترګرۍ په ستونزه، د بې کوره شوي خلکو د بیا ودانۍ، د لادرکه کسانو په مسأله، د بارودي سورنګونو، د زمشوي قبایلي سیمو په ستونزو، د ترګرۍ په اړه د ریښتیاو معلومولو او پخلاینې، د کمیشن د جوړولو، د بجلی د خالص منابع او نورو قدرتي وسیلو ترڅنګ پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه له حکومته غوښتنې وشوي. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټولو ګوندونو په متفقه اعلامیه رضامندي ښودلې ده او د ستونزو د حل کولو پورې به د جرګو د سلسله جاري ساتي.
اعلامیه متفقه ده او ما خیال چې ډېره موده پس چېرته د پښتنو یو جرګې ته دون اوږد نشست نه پس متفقه فیصله. مونږ یوازې ګوندونه نو، سیویل سوسایټي والا هم پکې وو. عملي کول لپاره همداسې چلو که چې اشنغر کې 15 باندې دویمه جرګه ده چې راکم پارټو سربراهان نو راغلي د هغې ملګري ولاړ شي خپلو سربراهانو سره به خبر وکړي او په 15 به واپس راپورټ مونږ راکړي چې بیا باید دلی عمل هلته طی کړو.
په افغانستان کې د امن د متفقه نقطې په لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا ډېر واضح دی چې په افغانستان کې مداخلت کې هم سایګانی کې ښکاره کې. البته د جرګې دا فیصله ده چې افغانستان کې امن راوستل او افغانستان کې چې کوم هم سایګان دي هغه د امن راوستل کې د سهولتګار جوړ شي او چې کوم مایده سوګ ده هغه مایده.
د جماعت اسلامی امیر سینیټر سراج الحق هم د غونډې ته راغلی وو او هغه په دغه محل وویل
په دې خبرو شو چې موږ ته امن پکار دی، په دې علاقه کې بچو ته تعلیم پکار دی، په دې علاقه کې چې کوم وسایل الله تعالی د قوم ته ورکړي دي په هغې باندې د دوی حق تسلیمول پکار دی، د بجلی خالص منافع چې 450 ارب نه زیاته په مرکز پورې ده هغه دې صوبې ته ورکول پکار دی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم د غونډې ته وینا وکړه او هغه مشال ریډیو ته وویل
ټروت اینډ ریکنسیلیشن په انټرنیشنل سطح باندې څلور څلوېښت ملکونو کې جوړ شوی دی په تیر تاریخ کې، نو انټرنیشنل سطح د یو غږ جوړ شي کمیشن چې پته ولګیږي چې دا آیا دلته د پښتنو وژنه شوې ده د دهشتګردي په نامه کنه چې عدنان شینواری، ظاهر الله یا نور خلق چې په دې خاوره یې ووژل، طاهر داوړ د نور یې ووژل، آیا دا د ترهګرۍ په نامه باندې د عامو خلکو سره کومه لوبه شوې ده؟ په دې دنیا ځان هم خبر کیو انصاف ته هم.
باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي جرګې په نوم په غونډه کې د ملت پالو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن ګوند ترڅنګ د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند جمعیت علمای اسلام جماعت اسلامي او پښتون تحفظ مومنټ مشرانو ګډون وکړو.
غلام غوث رپورټو. افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي د شش د شنبې خالی له ورځې بعد د طالب بندیانو خوشي کولو بهیر پیل شي. زلمی خلزاد بیگانه وخت پر ټویټر ولیکل طالبانو هم د افغان حکومت د یو زر زندانانو خوشي کول منلي. د نوموړي مخکې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلي ول چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو تر پیلېدو وروسته به په پړاوونو کې نور طالب زندانان خوشي کیږي. پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي افغان حکومت د مارچ له 14 څخه د طالبانو تر 15,000 پورې د بندیانو خوشي کولو عمل پیلوي. زلمی خلیزاد د مارچ پر 14 شپې ناوخته پر ټویټر لیکلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د ورکړي نوملړ پر اساس کیږي. خلیزاد دا هم ویلي چې طالبانو وارلمخه د افغان حکومت د زر زندانیانو آزادول منلي دي. تر خلیزاد څو ساعته مخکې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر ولیکل چې اشرف غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل لپاره د یو فرمان په لاسلیک کولو د طالب زندانیانو د خوشی کولو پریکړه کړې. صدیقی پر ټویټر په بیان کې د فرمان څلور ماده هم لیکلي دي چې پکې راغلي حکومت په لومړی پړاو کې د مارچ له 14 څخه د پروان له زندانه د بندیانو خوشی کول پیلوي. د په خبره له زندانه بهر ورځ سل بندیان د هغوی عمر روغتیايي وضعیت او د حبس مودې ته په کتو خوشی کیږي. په بیان کې راغلي چې طالب زندانیان په دې شرط آزادیږي چې هغوی به بیا د جګړې ډګر ته نه ستنېدو ژمنه کوي. صدیق صدیقي لیکلي چې کله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي نو بیا به په هرو دوه اونیو کې 1500 طالب بندیان خوشي کوي چې په دې توګه د هغوی پاتې 3,500 زندانیان هم آزاد شي. بیان زیاتوي چې د دې بهیر ټولې چارې د ملي امنیت شورا دفتر ترسره کوي. هلته زلمی خلزاد د مارچ 14 شپې ناوخته پر ټویټر په یو بل بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په ملاتړ یو پریکړه لیک منزور کړی دی. بیا زیاتوي چې په پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ شوی چې ژر مستقیمي خبرې پیل کړي. امریکا او طالبانو د فبروري پر 9 په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پکې راغلي ول چې طالبان به د افغانستان خاوره د امریکا او د ملګرو ضد کاریدو ته نه پرېږدي، له ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي او په بدل کې به یې امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. امریکایي پوځ د مارچ پر 14 وویل چې له افغانستانه یې د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. له موافقې سره سم ټاکل شوی و چې د سه شنبې پر ورځ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مذاکراتو د پیل لپاره تیاری روان دي. د وزارت ویان دی مورګن اورټیګس تیر ماخوستن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته بحران دا بهیر ځنډولی دی. د نوموړې په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی ورته ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان مشرانو سره تر مشورو وروسته مذاکراتي ډله جوړ کړي. اورټیګس همداراز ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي وسنۍ لوړ کچ د منلو وړ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندي زیاته کړي چې طالبانو پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو او په ښارونو کې د بریدونو نه کولو لپاره اقدامات کړي، خو په کلیو کې خورا زیات افغانان وژني چې دا عمل باید ودرېږي. طالبانو د نوموړي د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو تېره اونۍ په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلو حملو دفاع کړې وه. خدای هم ویلي ول چې بریدونه یې کم کړي دي.
د پامیر ساحل رپورټ. تاسو اوریدونکو باید ووایو چې په دوحه کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان نن رویټرز ایجنس ته ویلي دوی د افغان ولسمشر لخوا د طالبانو د خوشي کولو فرمان ردوي. د سویل شاهین په خبره له امریکا سره په شوې موافقه کې دا ټکی واضح دی چې اول به افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشي کوي چې د هغې په نتیجه کې به بیا بین الافغاني مذاکرات پیلېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پښتون ژغورنې غورځنګ د کوټې مشرانو نن په میاد خار کې په خبري غونډه کې حکومت غوښتي چې د محمد ابراهیم ارمان لوڼی قاتلین دی ونیسي او هغه د سزا کې. دوی هم دراز ویلي د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو پر وسایلو ریاست قبضه کړي چې له وجې عام خلک د غربت ژوند تیروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر دې تازه څرګندونو د بلوچستان حکومت لا څه نه دی ویلي. د ایوب ترین رپورټ.
په دې اړه د پی ټی ایم کوټ کوارډینیټر نور باچا او مشالې ته وویل چې پی ټی ایم د عدم تشدد په لار روان دی او غوښتنه لري چې د ارمان رولی په وژنه کې تورن کسان دی ونیول سي.
دا غوښتنه کوو چې د ارمان قاتلان گرفتار سي، د سر د انصاف وسي. دا تر لورلای کلاس افلا مسلم باغ په دې کې سمجه د پښتنو کم وسایل دي، کملته مدنیات دي، پر دې باندې بالکل یو سریعام قبضه روانه ده.
د خبري کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ مشر ملک مجید کاکړ وویل چې په کوټه او صوبیه په نورو برخو کې چې د قبایلو پر کومځکو باندې قبضې روانې دي، حکومت دې دغه مخنیوي وکړي.
موږ د همن د پاره راوتلي یو چې په دې وطن په دې ملک دې همنې.
پر دې مهال د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې غړي سید زبیر شاه آغا راته وویل چې په قبایلي سیمو کې چې د ترګري په ضد جنگ کې کوم زیان اوښتی دي، حکومت دې واغزمنو خلکو ته خپل تاوان ادا کړي.
که خلک مړه کړي، که تشدد کوي، ته دهشتګرد نه، او که چیرې تا د امن خبره وکړي یا د وطن خبره دې وکړي،
په دې ترڅ کې مچکله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه لا تر دم ګړی پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ترین رپورټر د پاکستان جماعت اسلامي ګوند وايي په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ پر ضد به عدالت ته ځي، خو صوبایي حکومت بیا ویلي د روان کال په جون یا جولای میاشت کې دوی تیار دي چې دغه انتخابات وکړي. مجید بابر معلومات راکوي.
تیر ماخام مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلدیاتي ادارو په خوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله خان وویل چې ګوند یې وار له مخه په بلدیاتي حکومتونو کې د ضلعو د حکومتونو ختمولو پر ضد عدالت کې درخواست ورکړی دی.
مونږ پارټۍ کې بده باندې لکه مرکزي سیاسي کمیټې کوم ډسکشن شوی او صوبایي لیول باندې بحث شوی دی، او مونږ عدالت ته هم تللي وو چې دا چې ګورنمنت دی ختم کړی دا هم لکه وایلیشن دی د آرټیکل 140A. که دوی د الیکشن اشاره نه مونږ دی باندې
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو آئینی مدعا د تیر کال په اگست میاشت کې پوره شوې ده، او د 2018 کال د ټاکنو د قانون له مخه په 160 ورځو کې نوې ټاکنې کول په آئینی توګه لازمي وي. خو د خیبر پختونخوا د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي سویل احمد تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې په دې لړ کې د نهې په ورځ د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې یوه غونډه په پېښور کې وشوه چې پکې د بلدیاتو د صوبایي ادارې چارواکو ته په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره هدایات ورکړل شول.
الیکشن کمیشن کې یو کیس هم دې حوالے سره چې دا ډیلې ولې دی یا په دې باندې څه قانون پدې پاتې راځي کمې دي چې هغه پوره کول دي صوبایي حکومت لا، نو که هغه دې میاشتې شلمه نیټه لغالبن دا یې ورکړې دا سټ وی لوکل ګورنمنت بلدیات کې زموږ صوبې کړې هغه باقاعده هغه دا ویلي چې څنګه دا کمې چې کوم سره موږ سره دې کوم کړې غوري زموږ په لیول باندې دي، نو هغه به موږ
خو بلخوا د خیبر پختونخوا د کلتور صوبایي وزیر شوکت چیزدی تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې د حلقه بندیانو په اړه قانون سازي په وروستو مرحلو کې ده، او د روان کال په جون یا جولای میاشت کې صوبایي حکومت بلدیاتي ټاکنو لپاره چمتو دی.
ډیسیژن اغسته دی د روجې نه پس جون جولای کې انشاءالله تعالی امید دی چې موږ تیار یو الیکشن وکړو. دیکھیے اصل چیز دا ڈیلیمیٹیشن تے واغا اسپیشلی چې کوم د فاٹا کم مرج ایریا دا هغه کې چې د ډیلیمیٹیشن ایشو دا دا چې اوس په ویل ته لانا ده شروع، او دا به کوي الیکشن کمیشن. نو الیکشن کمیشن چې کلم ڈیلیمیٹیشن پروسس مکمل کی، نو مونږه دې ته تیار یو، چونکه مونږه غواړو چې دا ټول پروسس په یو وخت باندې وشي. مونږه ان شاء الله جون جولای کوشش کوو یو الیکشن وشي د ویلج کونسل یا د نایبرهود الیکشن وشي.
خو د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې حکومت د ویلج کونسل او ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو کول غواړي، چې د په خبره د منلو وړ نه ده. د په خبره په جمهوري هیوادونو کې ټاکنې په جماعتي بنیادونو کول ریښتونی جمهوریت ته
دا مشال ریډیو ده.
د ټانګ پولیس وایي بیګای د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د طالبانو یو سیمه ییز قمندان وژل دی. طالبانو په دې اړه سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې هم په ټانګ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې وه. د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
ټانګ پولیس فورس مشال ریډیو ته منلی دي چې 13 اتنیمې بجې د ترهګرۍ د مخنیوي فورس سی ټی ډی سرتیریو د لټون پر عملیات کښې د طالبانو کمانډر عبدالرحمن چې د رحماني په نوم ه پېژندلی شو وژلی دی. د ټانګ پولیس چارواکي ډی ایس پی عمر دراز مشال ریډیو ته د طالب کمانډر عبدالرحمن د مرګ پخلی کولو سره دا هم وشولی دي چې دا کاروایی سی ټی ډی فورس سرتیریو 13 د ټانګ ضلع ممریز پټان پل په سیمه کښې کړې ده، او د وژل شوی طالب کمانډر مړی ټانک هسپتال ته منتقل کولو نه د ورسته پلې ورساته حواله کړای شوی دی. طالبانو د دغې پیښې په حواله سره یا چا هم ویلی نه دی. دا د هم یادوي چې د روانې میاشت نه هم مارچ ته د ټانک ضلع ګرنۍ په سیمه کښې د امنیتي فورسز سرتیریو او طالبانو ترمنځ د ډزونو بدلون په نتیجې کښې د ترهګرۍ مخنیوي فورس سی ټی ډی مشر کرنل مجیب الرحمان هم وژل شوی و او د دغې پیښې په اړه تحریک طالبان پاکستان اخستی و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
په پېښور کې د مازیګر 5 بجې کېدونکي دي. د خبرونو لنډیز له منور شاه ورو.
د بلوچستان حکومت وایي د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله 4 ځانګړي مرکزونه لري او 5 نور هم جوړوي. د چارواکو په وینا له افغانستان سره په پوله په چمن کې به هم د کرونا وایرس ناروغانو ځانګړی مرکز جوړ کړي. بلې خواته د خیبر د روغتیا څانګې چارواکي وایي په تورخم هم هر ورځ له افغانستان ورغلي کسان معاینه کوي. تر اوسه په پاکستان کې 19 او افغانستان کې د کرونا وایرس د 2 ناروغانو تصدیق شوی دی. په پېښور کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان د امنیت او په پاکستان کې د پښتنو د ټولو مسلو د هواري لپاره د مارچ په 15 بله جرګه اعلان کړې. د پرونۍ جرګې په اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د ورکو کړل شوو کسانو پیدا کولو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو، د بدامنۍ ختمولو او پښتنو ته په خپلو وسایلو د اختیار ورکولو غوښتنه شوې ده. د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیس وایي تېره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ځواک سی ټی ډی ممریز پټان په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال د طالب وسلوالو کمانډر عبدالرحمن چې په رحماني مشهور و وژلی دی. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د مارچ په 9 په کوټه کې د احتجاجي جلسې اعلان وکړ. دوی د غورځنګ د غړي محمد ابراهیم ارمان لوڼي په وژنه تورنو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. نوموړی تېر کال فروری میاشت کې د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړ شوی و چې حکومت وایي د مرګ وجه یې د پولیسو تشدد نه بلکې د زړه دوره وه. طالبانو د افغان ولسمشر غني لخوا د 1500 طالب قیدیانو خوشي کولو فرمان رد کړی او ویلي یې دي چې له امریکا سره شوي د دوی د موافقې سره دا فرمان په ټکر کې دی. طالبان زیاتوي اول به 15 طالب قیدیان خوشي کېږي او بیا به بین الافغاني خبرې شروع کېږي. او امریکا په ایران غږ کړی چې سمدستي دی په بشري بنیاد هغه امریکایي وګړي خوشي کړي چې ناقانونه یې په جیلونو کې ساتلي. دا په داسې حال کې ده چې ایران ویلي د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه یې 10,000 قیدیان د لنډې مودې لپاره خوشي کړي دي.
او سوالیدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له احمد الله ورو.
دانو رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي پاکستان کې د کرونا وایرس نه د متاثره مریضانو شمیره 19 ته رسیدلې ده چې پکې د زیاتره کسانو تعلق د سند صوبې سره دی. وفاقي او صوبایي حکومتونو د وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره خپل کوششونه شروع کړي دي، خو دې باوجود په ملک کې د کرونا وایرس نه د متاثره مریضانو په شمیره کې زیاتوالی روان دی. ورسپانه لیکي د چین نه وروسته د وایرس په تیزۍ سره د نړۍ د 100 نه زیاتو ملکونو کې خور شوی دی او د وایرس نه د متاثره مریضانو شمیره هم د 1,00,000 نه اوړېدلې ده. ورسپانه لیکي په لومړیو ورځو په پاکستان کې د دې وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره څه خاص کوششونه نه کېدل، خو وروسته د صحت لپاره د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر ظفر مرزا سره سره سند او بلوچستان حکومتونو د وایرس مخه نیولو لپاره کوششونه شروع کړل. خو پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر حکومتونه اوس هم هغه شان کوششونه نه کوي کوم چې پکار دي. ورسپانه لیکي دا وخت پاکستان ته د یو داسې مشر ضرورت دی چې هغه د صوبو اعلی وزیرانو سره سره د ټولو ګوندونو مشران یو ځای ته راجمع کړي او په ګډه سره د دې حالاتو مقابله وکړي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي په افغانستان کې د اشرف غنی او عبدالله لخوا بیل بیل د صدر په حیث سوګند پورته کولو وروسته په یاد ملک کې سیاسي بحران نور هم زیات شوی دی. ورسپانه لیکي د افغانستان د رسنیو تر مخه عبدالله په کابینه کې د 80% نمائندګۍ غوښتنه کړې ده، کومه چې د اشرف غنی لخوا رد کړې شوې ده. ورسپانه لیکي داسې نشي کېدی چې په یو ملک کې دوه ولس مشران وي. په افغانستان کې روان د دې سیاسي تاوتریخوالي که زر تر زره څه حل راونوي شو نو حالات نور هم خرابې طرف ته تللی شي. امریکا دې تر هغه وخت خپل فوج د افغانستان نه نو باسي تر څو چې د دې معاملاتو څه مستقل حل نه وي راويسته. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ شوې په امن معاهده عمل شروع کړی شوې دی او افغان حکومت به د مارچ له 14 څخه د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کول پیلوي. دې سره سره امریکا به د افغانستان خپل فوج هم کموي. ورسپانه لیکي په راتلونکو څو ورځو کې بین الافغاني مذاکرات شروع شروع کی دن کی دی د کم لپاره چې ضروری ده چړمبه دی په افغانستان کې سیاسي تاو تریخواله ختم کړي شي نو امریکا لا دی لړ کې خپل کردار لوبول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبر ایجنس لیکلی د صحت نړیوال ادارې د تیر ګل پرز ویلی چې په نړۍ کې د کورونا وایرس خطر ډیر ریښتونی دی او له پامه باید ونه غورځول شي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو لیکلی د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان رول ډیر مهم دی او باید د افغانستان او سیمې د امن په خاطر په دغه عمل کې پاکستان ریښتونی همکاري وښي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې اقتصادي تاوانونه مخې ته راغلي دي. په ډېرو هیوادونو کې مارکیټونه راپریوتي، کاروبارونه درېدلي، د تیلو بیې غورځېدلي او د اټلي په شمالي سیمو کې په ملیونونو خلک ګیر پاتې شوي دي. ای پی خبري ایجنس لیکي د دغه وایرس له وجې په ټوله نړۍ کې نږدې 40,000 کسان مړه شوي دي او د یو شمېر هیوادونو پروازونه او د خپلو وګړو تګ راتګ محدود کړي. په ډېرو ځایونو کې کارخانې بندې کړل شوي دي. د موسیقۍ په پروګرامونو او د لوبو په مقابلو هم بندیزونه لګول شوي دي. په نړۍ کې په لکونو خلک په بیلابیلو هیوادونو کې کرنتین کړل شوي دي. دا ویر هم ده چې په روانو ورځو کې به د دغه وایرس له وجې نور کسان هم متاثر کیږي او د نورو هیوادونو اقتصاد به هم متاثر کیږي. د 1901 نبیم کال د خلیج جنگ وروسته دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د تیلو بیې د حد پورې راټیټ شوي دي. په نړۍ کې د خراب اقتصادي صورتحال ته په کتو سره د تیر ګل ورځې ته تور ورځ ورکړل شوه. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو لیکي اوس چې د امریکا او افغان طالبانو من ته سولې تړون لاسلیک شو او دغه لمخې با په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې پیلېږي، نو دا پوښتنه هم ډېره مهمه ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او په خاصه توګه پاکستان به په دغه عمل کې څه رول لوبوي. دا پوښتنه پر دې هم ډېره مهمه ده چې پاکستان هغو طالب مشرانو ته پټنځایونه ورکړي وو چې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو عسکرو بریدونه ترسره کول. که څه هم پاکستان دغه تورونه ردوي، خو د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې په خبرو او یو تړون په رسیدو کې مرسته کړې ده. د پاکستان رول پر دې هم مهم دی چې د طالبانو ځینې مهم مشران یې د خبرو میز ته حاضر کړل. په 2013 کال کې د پاکستان حکومت ملا برادر خوشی چې په کراچۍ کې قید وو، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ملا برادر په دوحا کې د طالبانو د یو مشر په توګه حاضر شو او د سولې تړون یې هم لاسلیک کړ.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لنده
پا دو نیمو بجو
تان ده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلورو بجو
په نړۍ کې د وسلو د راکړې ورکړې په اړه خبر شوی یو تازه رپورټ وایي پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې پر یو رسم نمبر دی چې ډېرې وسلې اخلي. په رپورټ کې راغلي پاکستان په تیره یو لسیزه کې تر ټولو زیاتې وسلې له چین اخیستې دي. چین په نړۍ کې د زیاتو وسلو خرڅونکو په هیوادونو کې د دغه هیوادونو په لیست کې پر 5 نمبر دی. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز راوروي.
د سویډن په پلازمینه سټاکولم کې د امن نړیوال څیړنیز مرکز د مارچ پر 10 په یو رپورټ کې د نړۍ د هغو هیوادونو یادونه کړې ده چې زیاتې وسلې اخلي او خرڅوي. په رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې پر 11 نمبر دی چې ډېرې وسلې اخلي. رپورټ لیکي چې پاکستان په تیره یو لسیزه کې تر ټولو زیاتې وسلې له چین څخه اخیستې دي، کوم چې په نړۍ کې 5 می زیاتې وسلې خرڅونکی هیواد دی. پاکستان له 2010 څخه تر 2014 کاله په درآمد کړو وسلو کې 50% له چین څخه اخیستې وي، خو دا شمیره له 2015 کاله بیا تر 2019 کاله 83% ته ورسېده. رپورټ زیاتوي چې د پاکستان لخوا د وسلو په درآمدولو کې د کمی وجه دا ده چې امریکا پرې د پوځي مرستو بندولو پریکړه وکړه. امریکا له 2010 کاله تر 2014 کاله پاکستان ته 80% وسلې ورکولې، خو له 2015 کاله بیا تر 2019 کاله دا شمیره یوازې 4.1 تر ټیټه سوه. پاکستان له 2015 کال تر 2019 له اروپای ټولنې وسلې اخیستی او په عین وخت کې له ترکی څخه هم د وسلو اخیستل زیات کړل. په ریپورت کې د پاکستان گاونډي هیواد هند په اړه لیکل شوی چې دا هیواد په تیرو 15 کالو کې د نړۍ دویم هیواد و چې زیاتې وسلې اخیستې دي. څېړنې په ډاګه کړې ده چې پاکستان او هند د تیر په څیر په 2019 کال کې پر یو بل په کړو بریدونو کې هغه وسلې استعمال کړې وې چې له بهاره یې اخیستې وې. د ریپورت په لیکنه پاکستان هغه هیلیکاپټر استعمال کړی وې چې له چین څخه یې اخیستې وې او انجن یې د روس جوړې وې او جنګي الوتکې یې بیا هغه وې چې له امریکا یې اخیستې وې. هند بیا استعمال کړي جنگي الوتکې له فرانس او روس څخه اخیستې وې خو ګایډډ بمونه یې بیا له اسرائیل او سویډن څخه اخیستې وو. ریپورت لیکي چې په نړۍ کې زیاته وسله خرڅوونکي له لسیزو راهیسې هند او پاکستان ته وسلې ورکوي. که څه هم هند او پاکستان اراده لري چې ټولې درنې وسلې په خپل جوړې کړي خو لا هم د دې لپاره د یادو وسلو پر درآمدولو تکیه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سعودي عرب، اسرائیل او قطر هغو هیوادونو ته تګ راتګ محدود کړی دی چې کرونا وایرس ځپلی دی. په منځني ختیځ کې د وایرس ناروغانو شمیر 2500 ته رسیدلی دی. ایران تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد دی. د وایرس له کبله پر نړیوال اقتصاد هم ناوړه اغیز پرېوتی او د تیلو قیمتونه په بې ساري ډول راغورځېدلی دي. د اسوسیټیډ پرس اجانس د لیکنې لنډیز له عبدالحی کاکړ اورو.
اسوسیټیډ پرس اجانس وایي سعودي عرب د دوشنبه په ورځ له بحرین، مصر، فرانس، جرمني، عراق، اټلی، کویت، لبنان، عمان، سپین، شام، جنوبی کوریا، ترکی او متحده عرب امارات سره سمندری او هوایی سفرونه بند کړي دي. د سعودي عرب د کورنۍ چار وزارت چارواکي په بیان کې ویلي دا ګامې د خپلو خلکو او اوسیدونکو د خوندي کولو په خاطر اخیستې دي. ریاض وارلمخه سرحدونه تړلې دي. سعودي عرب د اسلام مقدسو مقاماتو ته د خلکو پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. په اسرائیل کې هم 50 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له دې وروسته حکومت د مخنیوي ګامونه تیز کړي دي. د هیواد تر دې وړاندې له هغو هیوادونو چې کورونا وایرس ځپلي ورغلي خلکو ته حکم کړی چې تر 14 ورځې پورې ځان خلوت یا قرنطین کړي. خو د دوشنبه په ورځ وزیر اعظم نتنیاهو وویل دا حکم اوس د هغو خلکو لپاره هم دی چې له هر هیواده اسرائیل ته ورستنیږي. د قطر سرکاري اژانس ویلي دا هیواد به سرلننه سکولونه او یونیورسټیانی وتړي. ایران چې کورونا وایرس زیات ځپلی د وایرس د خورېدو له ویرې شاوخوا 10000 قیدان خلاص کړي دي. دا خبره د دې هیواد د عدلي میزان اژانس کړې ده. د وایرس له وجې په نړیواله کچه سفرونه کم شوي چې ورسره د تیلو ضرورت هم کم شوی دی. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو اوپک او روس 13 اونۍ غونډه کړې وه چې وګوري آیا دوی د تیلو د پیداوار پر کمولو سلا کېږي او کنه. د دې په جواب کې سعودي عرب دړکه ورکړې وه چې د تیلو خپل پیداوار به زیات او قیمت به راکم کړي چې دارنګه په نړیوال بازار کې خپله بایللې برخه بیرته ترلاسه کړي.
عبدالحق اکړ نمود اسوسیټیډ پرس اجانس لیکنې تفصیل اوریدو. په د پاکستان چارواکو منلی چې لا هم په زرګونه پاکستانیان په عرب هیوادونو کې قید دي. پر دوی د نشه یي توکو قاچاق، غلاو او غیر قانوني استوګنې تر څنګ ځینې نور تورونه هم دي. حکومت وایي دوی کوښښ کوي چې د بندیانو سره مرسته وکړي او پاکستان ته ورولي. خو د قیدیانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي چارواکو په دې لړ کې هغه رنګ چې لازمه ده کار نه دی کړی. د بشیر ګواخ رپورټ.
پاکستانی چارواکي وایي په منځني ختیځ کې د قید پاکستانی بندیانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې ډېرې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندي عائشه فاروقی د مارچ په 9 مشال لیډیو ته وویل کوښښ کوي چې دا قیدیان وکیل او خپلو خپلوانو سره د کتو اجازت ولري. دا وایي بندیان په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو زندانونو کې په بیلابیلو تورونو قید کړل شوي دي. هغه قیدان چې د سزا موده یې تیره کړې ده پاکستان ته راستانه کړل شوي دي. ځینې داسې دي چې د هغوی سزا بخل شوي او بیرته پاکستان ته راغلي دي. چې کله د بندیانو ضرورت وي نو موږ ورته وکیل نیسو. ځینې نور ضرورتونه یې هم پوره کوو. نو د هر چا مقدمه په قانوني لحاظ یو شان نه وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پارلمان ته د مارچ په 9 د ورکړو معلوماتو تر مخه په منځني ختیځ هیوادونو کې 6038 پاکستانیان قید دي. د د قومي اسمبلی پر ویب پاڼې خبرو شو د معلوماتو تر مخه په سعودي عرب کې 1325، په متحده عرب اماراتو کې 2015، په عمان کې 1416، په بحرین کې 1038، په کویت کې 99 او په قطر کې 96 پاکستانیان په زندانونو کې دي. د 2019 کال په فروری کې د سعودي عرب ولید محمد بن سلمان د اسلام آباد د سفر په محل اعلان وکړ چې له 2000 څخه زیات پاکستانی بندیان به خوشی کی. د تحریک انصاف حکومت دا وعده په مطبوعاتو کې ډیره توده وساتله او یو لوی بریا یې وبلله. خو د بندیانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي بندیان په دغه شمیر کې نه دي خوشی شوي. د دې ادارې د عامه اړیکو مشر عدنان حیدر د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زموږ په غوښتنه په لاهور هایکورټ کې یو لیست جمع کړی دی. د دې لیست مطابق سعودي عرب 509 بندیان پاکستان ته لیږلي دي، خو موږ چې کله د حکومت د دې ادا کرواله معلوم کړ نو یوازې 90 بندیان خوشي شوي دي. په عرب هیوادونو کې ډیری پاکستانیان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي. په عربي هیوادونو کې د قاچاق سزا مرګ دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پارلمان ته د ورکړو معلوماتو تر مخه دوی غواړي چې یا د پاکستانی بندیانو سزا وي معاف شي او یا هم په پاکستان کې مقدمه وچلول شي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت له ویندې عائشې فاروقي څخه له عرب هیوادونو د خوشحو پاکستانی بندیانو د شمیر په اړه وپوښتل نو هغه ویل چې په دې لړکی ورسره شوی وادي پر شوی خو د خلاصو شو قیدیانو شمیر ورسره نه وو.
د بشیرګو رپورټ په اسلام آباد کې د وفاقي سیکرټریټ ملازمین له تیرو درو اونۍ راهیسې په هړتال دي. حکومت د خپلو تنخواګانو زیاتولو غوښتنه کوي. د خزانې وزارت ویاند ویلي له حکومت سره پیسې کمې دي او کولی شي د سیکرټریټ ملازمینو تنخواګانې تر یوې مخصوصې کچې زیاتې کړي، خو دا ملازمین په تنخواګانو کې د 0% اضافه غوښتنه کوي. احمد الله معلومات راکوي.
دا په اسلام آباد کې د وفاقي سیکرټریټ د ملازمینو آوازونه دي. دوی د تیرو درې اونو راهیسې په هړتال دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی تنخواګانې دي هم د نورو حکومتي ادارو د ملازمینو برابر کړي. مسز عتیق نومې د سیکرټریټ ایوی ملازمې د نهه په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ایوان صدر، پارلمان، سینیټ، وزیر اعظم هاوس، سپریم کورټ او اف بی آر نه علاوه په اسلام آباد کې د یو شمېر نورو سرکاري ادارو د ملازمینو تنخواګانې د سیکرټریټ د ملازمینو د تنخواګانو نه ډېرې زیاتې دي، نو دوی ځکه دا احتجاج شروع کړی چې د ټولو تنخواګانې دي یو برابر کړی شي.
موږ اس نه غواړو سویدا چې موږ تنخواه باقی تمام ادارو دی طرح برابر دي کی، لایک پولیس شو، ایف آئی اے شو، ایف بی آر شو، سپریم کورٹ شو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شو. موږ کم تنخواه دا دے کې موږ گزارا نه کیږي. موږ صرف دا مطالبه دا چې پلیز موږ تنخواه برابر کړئ.
د مارچ له 2 راهیسې د سرکاري ملازمینو قلم چوڑ هړتال شروع کړی دی. د یاد نیټې نه وړاندې تر 12 ورځو پورې د ملازمینو هر ورځ د غرمې 11 نه تر 12 بجو پورې به د خزانې وزارت مخته علامتی هړتال کوو. د کورونو چارو وزارت یو کارکونکي محمد الیاس چې د احتجاج مشري هم کوي مشال ریډیو ته وویل په دویم پړاو کې قلم چوڑ هړتال شروع کړي او کبیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو ډیر زر به دوی د سیکرټریټ ټولې مرکزی دروازو ته تالی واچوي او هیڅوک به بیا کار کولو ته نه پرېږدي.
مونږ په تیر 25 تاریخ باندې د 2 تاریخ ډیډلاین ورکړو چې زموږ تنخواه دي د نورو سرکاري ملازمینو چې کوم د دې خواصې 5 د هغې برابر کړی شي. د 2 تاریخ پورې د دې سره د عمل رانغو. مونږ اوس په قلم چوڑ هړتال یو. دې دوران کې د سیکرټری فائنانس سره زموږ د مشرانو ملاقات وشو. سیکرټری فائنانس وویل چې مونږ سره بجټ نشته دی. خو د افسوس خبر دا ده چې د ایف آئی اے تنخواګانو کې 155% اضافه وکړه. زما سوال دا دی چې د ایف آئی اے د تنخواګانو لپاره دا بجټ چرته نه راغو؟
پاک سیکرټریټ چې پکې د خزانې، داخله، قانون او انصاف، سیفران او د اوبو او بجلی نه علاوه د زیاتره وزارتونو دفتر دي، د ملازمینو شمیره هم په زرګونو کې جوړیږي. مشال ریډیو چې کله د خزانې وزارت ویان عمر حمید سره د مظاهرینو د غوښتنو په حق له تماس ونیولو نو نوموړي په مختصر توګه وویل د بجټ کموالي له وجې وزارت یو مخصوص حد پورې د سیکرټریټ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه ته تیار دي، خو ملازمین د 0% اضافه غوښتنه کوي کمه چې ممکنه نه ده.
احمد الله ول اسلام آباد په افغانستان کې میش وزیرستاني کډوال وايي افغان حکومت ورسره تر یوه حده مرسته کوي، خو دوی غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر بیا وايي دوی غواړي چې دا کډوال ستانه کی، خو د په وینا د ستنولو لړۍ یو پیچلې وي او دا به وخت ونیسي. د موضوع تفصیل بوروال کاکړه اور.
د افغانستان په خوست کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای د افغانستان حکومت او ځینې غیر حکومتي ادارې ورسره تر یو څه حده خوراکي مرستې کوي، خو هغه دومره نه دي چې د دوی په وینا کافي ورته وویل سي. د دې کډوالو د مشرتابه کمیټې یو غړي ډاکټر حیات محسود د مارچ پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې پاکستان یې له تیر څو میاشتو راهیسې هیڅ تپوس نه دی کړی.
پاکستان د دولت لخوا یې د کوم د انتظامیه د شمالي جنوبي
ډاکټر حیات میسود ویل چې د وزیرستان د کډوالو شاوخوا او نیم زره کورنۍ لا هم په خوست کې میشتې دي او غواړي چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستنې سي. د په وینا دا زیاتره د هغو سیمو دي چې د آمدن لویه وسیله یې زنګوزی وو چې اوس ترې هیڅ استفاده نسي کولی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مې د شمالي وزیرستان له استازي میر کلام وزیر څخه وپوښتل چې دوی د خپلې سیمې د دې بې کوره کړل سوو خلکو د ستنولو لپاره څه کړي دي او کنه. میر کلام وزیر وویل چې دوی په وار وار په دې اړه حکومت ته خواس کړی دی، خو د ده په وینا حکومت دې مسلې ته هغه سي توجه نه کوي لکه څنګه چې پکار ده.
د باکاخیل آی ڈی پی سکیم کې چې د کومو سامان ورکړل کیږي یا کومو دوی ته روپې ورکړل کیږي د میاشتې 2000، نو زما دا تجویز هم ورکړی و چې دوی د اعلان دی را پریښودل شي، د ملک په نورو سیمو کې به دوی خپل ځان ته کورونا او د شایونه برابر کړي، خو په بدقسمتي سره د نن ورځې پورې څه موږ ته داسې منظم جواب میلاو شوی نه دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت تر ژمی وړاندې ویلي وو چې په درو میاشتو کې به په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال خپلو سیمو ته ستنول پیل کړي. د اطلاعاتو له صوبایي وزیر اجمل وزیر څخه مې وپوښتل چې حکومت د دې کډوالو د ستنولو لپاره تر اوسه څه پریکړه کړې ده او کنه. هغه وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه غونډه کوي او په هغه کې به تر سلا مشورو وروسته یو پریکړه کوي.
په کم ځای کې کلیرنس شوی دی، په کم ځای کې پرابلم دي، په دې حواله باندې به مکمل موږ د خپل انپوټ اخلو. وزیر اعلی صاحب په قیادت کې به مونږ په دې باندې میټینګ کوو، اینڈ دین په دې باندې به مونږ څه فیصله کولای شو.
د پاکستان پوځ کله د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل، نو له دې سیمو خلکو کډه وکړه چې یو لوی برخه یې د افغانستان خوست ولایت ته هم ولاړه او لاغ رئیس هلته میشت دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په کورمه کې تعلیم معمولو او زیاتولو لپاره د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن پر موږ ځوانانو تنظیم یو کمپاین پیل کړی دی چې تر یوې میاشتې به جاری وي. د تنظیم غړي وایي د دوی هدف په سکولونو کې د زیات شمېر ماشومانو داخلول دي، بلخوا ځایي اوسېدونکو مدني فعالانو په ولس کې د تعلیم د ارزښت په اړه د پوهې زیاتولو د دې کمپاین ستاینه کړې ده. پر دې موضوع د طارق او رگزی رپورټ.
یاد کمپاین د تنظیم غړو په داسې وخت کې پیل کړی چې هغلته په اپریل کې په سکولونو کې د ماشومانو نوي داخله کیدونکي دي. د تنظیم مشر محمد ادریس وایي دوی تر اوسه د تعلیم په اړه یو شمېر معلوماتي سیمینارونه وکړل او د ټیوشن له لارې مفت تعلیم ورکولو لپاره هغلته سهولتونه وربرابر کړل.
نو هغه بچیان چې هغه څه غربت دواجي یا د فیس د پیسو نه لرلو دواجي یا د قلم کتاب نه اخیستلو دواجي هغه سکولونو ته نشي تللی، نو موږ چې هغوی ته د قلم کتاب او بسته بیگ کوم دي د مونږو خپل طرف نه وغه بس تعلیم د پوره سکول ته بوزو.
د تنظیم مشر په خبره په برکورما کې هغه سیمه د دوی په ترجیحاتو کې دي کمه چې افغانستان پولیس سره لګیدلې دي، ځکه چې په هغه کې د نورو په مقابله کې سکولونو ته ماشومانو د تلو او هغلته خلکو د تعلیم حاصل دوه کچا ډیره کم ده. بلخوا د پړچم کنيو سیدونکو او مدني فعال محمد سلیم ورغزه د تنظیم غړو شکریا ده کوي او وايي هغلته ماشومانو ته د ښه تربيت او تعلیم ضرورت ته خلابه د مرغه چا هغوی ته هغه شان توجه نه دا ورکړي.
دا ډیره غټه د فخر خبره ده چې یو ځوان په خپل هم تعلیم کوي او هغه سره دا سوچ دا سوچ لري چې ما سره سره زم تعلیم وکوم د الهیکم تعلیم افتا شي د خلکم تعلیم افتا شي.
په کورما کې د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن پر نامه د ځوانانو دغه تنظیم دوه کال وړاندې د خپل هلو ځلو آغاز کړی چې په خپل وسه تر اوسه یو شمېر تعلیمي کمپاینونه د چلولو نه علاوه په سوبونو بېوزله او غریب زده کوونکو سره امداد او هغوی ته مفت زده اور روزانی ورکڑی دی. تاریک ورگزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
پرون په خوست کې د نیالګیو کینولو یا ونو بوټو کرلو د ملي ورځ د یو متراکم بڼ پرانست وشو. د کرنې د برخې مسلکي کسان وایي د متراکم بڼونو ښېګڼه دا ده چې لږ ځمکې به لږ وخت کې ډېر او ښه کیفیت لرونکي پیداوار ترلاسه کیږي او د ونو تر څنګ د باغ په ځمکه ترکاری او سبزیجات هم کرل کېدای شي. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د نیالګیو د ملي ورځې په مناسبت د بڼوالۍ په نوي میتود د سوري یاد متراکم بڼ د خوست د اداري کمپلیکس په یوه څنډه کې جوړ شوی او په هغه کې د الوچې، ناک، املوک، مالټې، نارنج، لیمو او الوکاډ داسې نیالګي کینول شوي چې ډېر ځواني نه کوي خو د متخصصانو په وینا تر لوړو ونو ښه حاصل ورکوي. دوی وایي د متراکمو باغونو د یو جریب څخه د پخوانیو یولس جریبه باغونو په اندازه حاصل ترلاسه کیږي او که له نورو ترکاریو او سبزیجاتو هم نوزی. خوست والی محمد حریم فدایی د یاد بند په پرانیسته کې آزادای رادیو ته د نیالګیو د ملي ورځې د مخ په باب وویل
د ونو او نیالګیو د اهمیت تر څنګ موږ د دې نه داسې استفاده وکړو چې زموږ کلیوالو ته د کرهنې په برخه کې د اوبو په مدیریت کې او د ځنګلونو په ساتلو کې لازم خدمات وړاندې شي او اقتصادي پلوه او همدارنګه د زراعت له پلوه هغه یو زرغون او آباد خوست.
د خوست په اداري کمپلیکس کې د متراکمې بڼوالۍ په میتود د سورې په بڼ کې چې په څلور جریب ځمکه کې جوړ شوی دوله سوه د میوه لرونکو ونو نیالګي کینول شوي دي. یاد بند د اړیکو دفتر په نوم د یوې نادولتي ادارې له لورې جوړ شوی او یاد بنسټ له دې مخکې دا ډول 1560 باغونه په نیم جریب او یو جریب ځمکه کې جوړ کړي دي. د همدې دفتر مشر محمد علي زدران وایي
چې د خلکو په اقتصاد په ژوند کې یو پرمختګ راشي. مثلا یو پټینمو کېدای شي دوه خوروره غنم وکړي مګر یو جریب ځمکه نه په دې کې د شپږ سوه ونه او دریم کول د شل نه وسه تر 15-20 تنه پورې دی وجرب نه حاصل او خصه شي.
د کرنې د برخې او سابقه لرونکي مامور تازه علي خان وایي
د نړۍ هیوادونه 2% په زراعت مشغول دي. دوی خپل خود کفام دي او صادرات هم لري. موږ علاوه پر دې چې 15% په زراعت مشغول دي نو موږ ته پکار ده چې ډیر زیات توجه ورته وکړو.
یاد مراسم چې په تفریحي بڼه نیول شوی ول سیمه ییزو سندرغاړو پکې سندرې وویلې او ګډونوالو ورته اتڼونه وکړل.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریڈیو د خبرونې د پای شي بي دي اردوونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه ورو.
د بلوچستان حکومت وایي د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله څلور ځانګړي مرکزونه لري او 15 نور هم جوړوي. د چارواکو په وینا له افغانستان سره په پوله به هم چمن کې کرونا وایرس د ناروغانو لپاره ځانګړی مرکز جوړ دی. بلې خواته د خیبر د روغتیا څانګې چارواکي وایي په تورخم هر ورځ له افغانستان ورغلي کسان موینه کیږي. تر اوسه په پاکستان کې نه او په افغانستان کې د کرونا وایرس د وو ناروغانو تصدیق شوی. په پیښور کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان د امنیت او په پاکستان کې د پښتنو د ټولو مسلو د هواري لپاره د مارچ 15 بله جرګه اعلان کړې. د پرونۍ جرګې په اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د ورکو کړل شوو کسانو پیدا کولو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو، د بدامنۍ ختمولو او پښتنو ته په خپلو وسایلو د اختیار ورکولو غوښتنه شوې ده. د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیس وایي تېره شپه یې د ترهګرۍ د مخنیوي ځواک CTD ممریز پټان په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال د طالب وسلوالو کمانډر عبدالرحمن چې په رحماني مشهور وو وجلې دی. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د مارچ په 9 په کوټه کې د احتجاجي جلسې اعلان وکړ. دوی د غورځنګ د غړي محمد ابراهیم ارمان لوڼی په وجنه تورنو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. نوموړی تېر کال فروری میاشت کې د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړ شوی و. حکومت وایي د مرګ وجه یې د پولیسو تشدد نه بلکې د زړه دوره وه. طالبانو د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د 1500 طالبانو قیدیانو خوشی کولو فرمان رد کړی او ویلی دی له امریکا سره شوی د دوی د موافقې سره دا فرمان په ټکر کې دی. طالبان زیاتوي اول به 15,000 طالب قیدیان خوشی کیږي او بیا به بین الافغانی خبرې شروع کولی شي. امریکا په ایران غږ کړی چې سمدستی دی په انساني بنیادونو هغه امریکایي وګړي خوشی کړي چې ناقانونه یې په جیلونو کې اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې کوم زنداني امریکایي وګړی مړ شو نو واشنگټن به یې ایران ذمہوار ګرځوي او پر ضد به یې اقدامات کوي. ایران ویلي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یې 10,000 قیدیان د لنډې مودې لپاره خوشی کړي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی همکار اسحاق خان اسحاق امیری. تاسو اجازه غواړو د خپل پامه.